یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د زمری 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 سوي ده. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنې تذکیرو د یو مرکز مخې ته سوي ده چې د پوینه دوه ملکان برسیرن ټپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته 8% افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هیواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خپره سول ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 219 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانی به دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کیدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینه وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیوجرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې 14 او د موترزو شوزو پر یوه لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. په بل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلې وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. د خبرونې پیل په کابل کې د 14 په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پیښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حملې سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي داسې ښکاري چې 14 لویه وه او ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات لده اورو چې د 14 په باب له د سره تازه معلومات څه دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورونیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې البته د کابل په 13 ناحیې کې چې رامنځته شوې ده تر اوسه پکې دوه کسه سطحي ټپیان شوي دي. او دغه 14 د برچی په سیمه کې د الکترونیکي تذکیرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمین بیا یو شمیر عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویل دي چې 14 تلفات لري خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بلې،
په زمین کې ویل سوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
وو په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوه څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومت د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی یې ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرله پسې د ډزو آوازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې چاودنه سوي ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسیرانه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بیلابیلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات سوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي همیرا علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکی هلی. خوشا دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو شته بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، کولی شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې د نه تر سره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی، هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. حاصلن دا خبر د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي، اړه کووبزي دوی خپل आवाज وباسي میډیا کې وایو. دغه سي اعتراضو کې خبري کوو، خلک سپینجری ټول علماء دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي واري کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوي و اکثره چاودنی هم د شپژم نای خواته یعنی د شپژم حوزه خواته اکثرا چاودنی و کیږي په داتو وخت کې نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې مخته تر عاشورا هم چاودنی ډیر و په عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونې قطع کړه ټول سیګنالونه قطع سوه خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
ډیره مننه د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. والیس ډیلی میل ورځپاڼې سره خپله تازه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي دوی داسې یو افغانستان تر شا پرېنښو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوي وي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خپره شوې ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، خوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا ښودلې و چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نو غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل. اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هره برخه کې تاوان کو کا په سیاسي کا په اقتصادي کا ټولنيزي کا په ديموکراسي او د ټولو بخښونو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلود لږه په سین باندې لاو شو.
د دې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدی عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګ کړي او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطن کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د حقونو خوندیتوب د بیان ازادي او لتر هغری سره مبارزه و چې ښکاری اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي کبیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي.
د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان شار او یو شمیر ولسوالیو باندې په تیرې و میاشت کې د سیلابونو د درې مڅپه ده. وړ مشپه د دغه ولایت په سید آباد د چاک نرخ او د مرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه وژل او د زرګونه هکټار مځکه او حیواني مالونه تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلی وای که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجلو مرستو اړتیا لري، خو وایي تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او سمر ګل د سید آباد ولسوالی اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلی دي.
تخریب شوی دی چې دا اوس موږ سره کوم عاجل مرسته هم نه ده شوې. اوس په دغه کلی کې ټول خلک سخت عاجل مرسته ته ضرورت لري، چې هغه عبارت خوراکي مواد او بوټ
داسې درې کوټې اغلی داسې کوریز درې کوټې د باینه یو داسې دوروینه چوکړه نو سې کوټې
د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د یادې ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا راورسېدله، د ځای ته دوا هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړې دي، سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي دي تراغو له سیلابونو نسی خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نوي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولت غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
چې موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ برسره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هغه ځای نه هغه ځای موږ چلفای ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، نو ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلی باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دا خپ سم رغول شوی نه دی مخکې.
د میدان وردګو ولایت ولایتي مسولین وایي د دوی د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو تا غوړی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوسم یو بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مسنوي تنفس د سکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځګر او عصبي رشتي زیانمن سوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې پورس تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوې رښتې چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یوه چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتر په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. اوس بل عصمت څاروان نوورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په تړاو څه خپره کړي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته یې د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعادیه ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډا یې مالي ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعادیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسېدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پرېښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعادیې اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پیښیږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واکته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خپره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنۍ وضعیت ښیي چې بې وزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوی دی. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بې روزګارۍ او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسئلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پېښ کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خنډ برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی 1800 ماشومان پرې ماړه شي په وروستیو کې د یوې کاناډا میشتي خیریه مؤسسې له لوري په دې خاطر لغوه شوه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت له لوري بندیز دی.
تیر کل کابل ته د طالبانو له ننوتلو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خو نړۍ وو او په لومړۍ ورځ یې چې د زمري اسد میاشتې 15مه نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه سول. د دغو مړو سوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناو یې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ یې اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې مېرغلم، کله چې مور او لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده، ویلی چې څه حال به راځي. خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکن هېڅ وخت یو دوستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زوی یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه، او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره زوریږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
دغه رسانه یې راغلل نو زه لکه د مینه په زخمو کې مازیګړې مونږ سره څه وکړې دیار اولاد یې همداسې شوی وی، به درد ورمال شوی نو زمونږ درد به څه دی وخل. زمونږ ماشومان خو د ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و تحصیل کرده، د چا خبره همدغه و سم چې دلودي که نه دلودي، په همده مصرف کړي قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهو، داسې پېښه شوې ده، دامومد د تاز دادم ماله و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره، دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیولی و نن مکمل از اون نیولی و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا وږي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هوا چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډې د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملی ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملی د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
آزادی رادیو تا غوژی است. په څو شیبو کې اونیز پروگرام د زهرو کاروان پیلیږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور آزادی رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د ده په خبره دوه ملکیان برسیران چاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېرو کال کې افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 299 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګیدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړی په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویار کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجیرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یوه وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. مهم خبرونه مول آزادی رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونه د مطالب برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنی لار د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او زموږ وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوان ډېر مرسته نه لرو.
له نشي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غږېدلې یو.
طالبان لګر نو سرچینو څخه وایي تر لاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم کرشتال جوړو بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته
د نجیب په نوم یو معتاد وای د نشې مواد ورانی ولول لپاره مې د خپل میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل
دا اوس پورې دا د مکلار ساتي بچو خوندان یو مونږ اوس پورې بچی ته اوسه کې اجازه لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستې شو مې ځان لخر نه بد
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډراما لرو
دا ټول ستاله لاس دی مور کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وخی دا فرمان د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو د کموالی په برخه کې موثر و کنه د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
نشئی مواد هغه پدیده چې تر ډیره حدا یې نوم له جګړې سره تړلی و خو د کوکنارو په دودیز سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې د څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و خو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپل واسه د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او زموږ وړتیا سره لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې او متاسفانه تر اوسه خو باندې خو نه ډېر مرسته نه لرو هیڅ یو ادم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې البته ژمنې پسوې دي له مختلفو خواوونه منتظر اوسو باید افغانستان له خلکو سره په دې نهه کې ښه مرسته وسي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي داسې د مخدره موادو ټولو ډولونو مخنیوی وکړي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو او اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وخی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په کمولو کې موثر و کنه د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالی پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلی بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي
چې کوکنار ګیرې خور ده به اقتصاد مردم با
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینی لار د یو مسؤل او فعال حکومت جوړی دلتي د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې دوه ځای د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده د دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلې دي
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ نړیوال ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پر کولو ترڅنګ به بیا واکته لرسیدو سره سم د نشې موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګری مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ یو کال پر کیږي، دوی له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي و؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشې موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیل با براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشې موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Taliban په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بندي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلی کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه د دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سختدریزه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپل پریکړه عملي کړي، کولای سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه پریکړه ده.
About 4 months ago your aware the top
شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly
مختر وسه د نشئی مواد پر نړیوال بازار د فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کلونی سی چې موږ د نشئی مواد د ارزی او تقاضا پر ترنګوالی د فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبان هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی مواد ارزه راکم سی، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي
که نه.
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې له طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤل بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban in
پنولاسو نویمو کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سا کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف هم دا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندېدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سږکال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندول او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه راکمه نه کړي.
All counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لا له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالی سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډیره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي ژمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدی چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي. نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی به د دې لپاره له تاریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی واځي سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامی اقدام به هم لاس پوري کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناک ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی، خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوه نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړي چې نشئی مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد ما با کشور
15 کال کیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډوی هیوادونو لکه ایران ته ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دی. په خو می هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وی، خو اوس لاره آسان او ساده شوی دی. مو کولای شو چې په ډیره آسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نورو هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خدای وی چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه:
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا UNODC د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق لالارې ترلاسه شوې پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلی په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسیدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ غوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 12 کالو راهیسې نشه کوي. د ترنشي مخکې د خراتې ماشين او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول مالکول مسکل بس بیا او کې مون کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې مې سی بار خل راتلې کنه. او ټیم مونږ 15 دوکانونه خرادای او سیو شپږ واته د سیلری وز مونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برتویل یو ګلارې ته وخجتا شو یو دکان باندې کنه لاړ شو یو زی باندې کنه کور باندې یو زی راونی سه کاروبار راونی سه او ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله. بس زه بلتون راغې بس بیا نو بس جب لاغه شول بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زراغلم به دلګرزان او کنه چلو خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس ګاډی ماډی مو کاروبار هم لاړل، بس دکانونه مو کړل پاکستان نه راوړو دلته، او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو، بس دغه نشه مې گزاره کوله، بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړي دغه نشو، بس راوړو مو پلار لډیر تریخ سړی هم دی، ما سوغ یو ورور خودکشي وکړل لدې پلار د لاسه، خاص په دا سر ځانو ویشت ورور مونږ، بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړي، بس بیا لاړم ترکیه ته، ترکیه کې مې دوه نیم کاله تیر کړل، بس ترکیه نه بیا راغلم، بیا دلته په نګرار کې بل خرادې والا د علی استاد نومیږي، هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې، بل د لږ پلار ما سره بس خلاف ونته دی، لږ کینه ونته رسه لري، خوش زما درې ځل علاج وکړي زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري، هماغه زوړ دوا هماغه دغه، بیا د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي، کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي، ته څه غواړې څه نه غواړې، غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم، ښځه لرم بچي لرم، هغو ته لږ څه ناڅه وکړم، اوس دا اوسه پورې دغه دمو پلار ساتي بچو خاوندان یو، مونږ اوسه پورې بچي ته غوسه کړه ژازان لم ولا که دا ولا ساته کاره کېږي چې نه کپڑے اغستې شو نه ځان لخر نه بد، داسې وغه چې د ښځې کالې مالې سونم پکې خرڅه کړې ده، مور مې هم داسې سونم ونه پکې خرڅه کړې، داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کار شي راباندې راغلی، که خوماري راغلی پیسې شی مې مات کړې، خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولی، یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه، یو دسبند و او نور مې ښځې داسې یو ځل کالې مالې وه، هغه مې خرڅ کړې، احتیاج مختیاج و، بس د بل په اوبو پراته وي لکه، بس ډوډۍ موډۍ مې دونه نه خورم، خالي چې و بس سګرټ او چرس مرد مو سب وویل، بس درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شوګیره سړی و کې، بس دماغ داسې شي چې بس زه په ځان نه پوهېږم، بس دلته مې بس راولي دلته مې واچې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کېدو خبرېږي، سخت په قار کېږي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي، مور یې وارخطا کېږي او خدای داد په زاریو له جګړې راګرځوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیرې
دلته راسه زویا، تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خنه ښکارې، بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای.
نه زویا، جوړ خوره کی څه نه دی ویلی، هغه لک ته ډېر خوشینه یم.
کومه لک چاته خوشینه؟
هی ورور دی یادوم، ګل محمد ورځ تر بلې رنگ ژړیږي، بد خو یې کیږي، او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري، ټول ورځ یا په خونه نه نوتلی وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې، اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامتې له هر کار ایستلی دی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
د سګرټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه، دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې، ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوارې.
والکه ولې په منډو یې؟ دا وګرځه څه خبره ده؟
لاره نن خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دای دې حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم، له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویا، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي. ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه ته وایي.
قومندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قومندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
دا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب هسې نه چې څه مو ده وروسته بیا خوشې شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.